په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د شهیدانو او معلولینو د معاونیت کارکوونکي وایي قتل عامې پرون په خپلو سترګو ولید. د پرونۍ حملې چې مسؤولیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، لږ تر لږه چارواکي د درې څلوېښت کسانو د وژل کېدو او اووه ویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. کولم لیک پرونه ده افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل وروستۍ ډلیزه حمله غندلې ده. د قندهار ولایت په عینومېنه کې نن یو ځان وژن کې حملې دوه ملکیان وشل او په اندونیزیا کې د شنبه د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر څلور سو دیر شو ته لوړ شوی ده. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل روسي ډلیز حمله وغندله. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې په پرونی حمله کې د ښځو په ګډون د زیاتو ملکي کسانو د وشل کېدو راپورونه ورته رسیدلي او دوی سپیناوی کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر یوسف بن احمد العثیمین هم نن په یوې اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو برید تروریستي عمل بللی او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپل غمرازي ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده. د افغانستان د امیر روغتیا او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو پر معاونیت په شوي ډلیز برید کې د څلورو برید کوونکو په ګډون اووه څلوېښت کسان وژل شوي او اووه ویشت نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د قندهار ولایت په عینو مینه کې نن یو ځان وژونکي حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د قندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې حمله کوونکي د قندهار د عینو مینه پر دریم سرک ځان ته چاودنه ورکړې ده چې له امله دوه ملکي کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. عزیزی ویل چې بریدګر د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې و او هدف ته تر رسیدو مخکې ځان پورې تړلي چاودونکي مواد ته انفجار ورکړ. دا والی وان ونه ویل چې د حمله کوونکي هدف کوم ځای او خطر دی. مخکې وی باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې برید د بلوچ توکم پر یو کور تر سره شوی دی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دریو اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلي دي. وحید الله کلیمزی نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته ویل د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد رد کړی و.
په طول ده شل ورځو کې کوم حملات چې هوایی و زمینی موږ د ځواکونو او د همکارانو له طرفه وشول، د دوو سوو په شاوخوا کې هغه طالبان چې دوی نیت د صلح او د آرامش نه درلوده هغه په نښه شوي د منځه تللي.
خو طالبانو بیا د غزنی د والی دا خبره رد کړې ده. وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازې دوی ته مرګ ژوبله واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مسکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په اندونیزیا کې د شنبه د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر شاوخوا څلور سو دیر شو ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي چې په دې طبیعي پیښه کې یو سلو اته ویشت کسان لا هم لادرک دي او څه د پاسه څوارلس سوه نور ژوبل دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي. د اندونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د اندونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله تخریب شوي دي. یو ایرانی الاصله پروفیسور عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. نوموړی په تیر اپریل میاشت کې د ایران د حکومت ضد یوې نفوذي شبکه کې د غړیتوب په تور زندانی شوی و. تر دې مخکې د ایران یوې خبري رسنۍ ویلي چې عباس عدالت چې د لندن په امپریال پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او ریاضیاتو پروفیسور دی د هغو برطانوي جاسوسانو له ډلې دی چې په ایران کې نیول کېږي. په ایران کې د زندانی نورو دوه تابعیته اشخاصو په ډله کې ایرانی الاصل مرستندوی کارکوونکي نازنین زغاری هم شامل ده چې د دسیسې جوړولو په تور په پنځه کاله بند محکومه شوې ده. او ترکیه وایي دا هیواد به ډیر ژر د فرات سیند ختیځې غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی ځان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن وویل کله چې هیواد وایي چې سوریې ته امنیتي ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یوه ورځ مخکې ترکیې ویلي و چې له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیې ولسمشر په دې وروستیو کې ګواښ کړی و چې د سوریې په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد چې انقره یې ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي، خو ترکیه وروسته له هغې د عملیاتو پلان وځنډو چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي چې قتل عام پرون په خپلو سترګو ولید.
له مخې دروازې په بامل زولې د زرې دروازې په راکټ ویشته، هر دفتر ته نوتل وورې اچو دفتر وته، او هر سړی چې په ګیر ورته ویشته په چا صرفه نه کوله.
پرونی حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. پرونی حمله ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ، د افغانستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو نه معلومات ونه اخلي، هغه په نطفه کې خونتانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
د افغانستان د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي 13 ورځ په تهران کې د هند، ایران او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د چابهار له بندره د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت یوې هندي کمپنۍ ته وسپارل شو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د کابل د تیرې ورځې خونړۍ حملې موضوع مو په سر کې ده. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي پرون قتل عام په خپلو سترګو ولید. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په زړو مکروریانو کې پردي ودانۍ پرون حمله په سختو ټکو غندلې. یو نامه ویلي په پرون حمله کې د په ګډون د زیاتو ملکي کسانو د وژل کېدو راپورونه ورسېدلي او پر هغه څېړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په حمله کې 40 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو امنیتي چارواکو بیا د وژل شوو کسانو شمېر 30 تنه ښودلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا 350 تنه مامورین ژغورلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت ویلي داسې حملې هیڅ ډول توجیه نه لري. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د کابل په زړو میکریانو کې پرون د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو د معاونیت پر ودانۍ خونړۍ حمله وسوه. دا دفتر د خلکو کورونو ته نږدې دی. د دې ادارې په یو پور کې وړکتون هم و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي نن په یو بیان کې ویلي چې په داسې ګڼمیشتو سیمو کې وسلوالي حملې افغانانو ته داسې ضربه ورکوي چې په کلماتو نشي بیانېدلی. دې سیمې ته نن د موټرو تګ راتګ بیرته پیل شوی او د ځینې بلاکونو مخې ته حتی کوچنیان هم لیدل کېږي. په زړو میکریانو کې ډیرو خلکو نن دوکانونه پرانیستي وو. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تقریبا 3 ساعته وسلوالې نښتې وروسته وضعیت کرار سو. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د حملې په وخت کې پر هغو خلکو چې د وزارت په ودانۍ کې وو څرنګه حالت تیر شوی دی. د شهیدانو او معلولینو د معاونیت یو مامور عبدالجلیل په پرونۍ حمله کې زخمی شوی او په روغتون کې بستر دی. د حملې له پیل سره سم عبدالجلیل او 50 همکارانو یې ځانونه د ودانۍ له دوهمه پوړه کښته اچولي دي. ده هغه پرماته ده او په روغتون کې بستر دی. عبدالجلیل ویلي ما خپل رئیس ولید چې له درېمه پوړې ځان غورځار کړ. هغه اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وسلوال وزارت ترانین وتل او هر څوک چې په مخ ورتل دزې وربندې کاوه، حتی پر بندو دروازو یې دزې کولې. د دې ادارې وبل مامور خلیل الرحمن ویلي پرون قتل عام تیر شو. خلیل الرحمن ویلي چې د پرونی حمله وحشت او د خلکو فریادونه یې له سره نه دی وتلی. خلیل الرحمن اسوسییټډ پرس ویلي موږ خو مسلمانان یو، روسان یا امریکایان نه یو، نو ولې مو وژني؟ خلیل الرحمن د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور دی. خلیل الرحمن سوال کړی چې موږ حتی د طالبانو په واکمنۍ کې هم دا کار کوو، نو څه ګناه لرو؟
د کابل د تیرې ورځې خونړۍ حملې له دوو شهیدانو سره چې دواړه ټپیان او په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي همغږی دلی او د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی د روغتون ته ورغلی له دواړو سره غږی دلی دواړه وایي چې له څلورم پوړې ځان راغورځولی دی.
نوم مې محمد حکیم حاتمی ده، دفاع ادامه وزارت کارمند یم. حادثه داسې وه چې د شهدا ملین دیوال والوزول، دوی مستقیم له بلې لارې راغله وزارت ته ننوت. کله چې را ننوتلې دغه زرې دروازې و داسې ریاست وي ټولې په راکټ والوزولې، بیا په هر دیوال چسپکي بمونه ایښودل ایلوزول، بیا موږ یې اتاق کې ګیر کړو، ډېر کسان یې ووژل. ناګزیر سو مزم چې ځان واچوم څلورم منزل نه انتحاریان ور همغه نه نور تاکو کې چې ولیدم او نور په ځان پوه نه شوم. له دوه څلوېښتو نه زیات کسان دي په ادامې وزارت کې د موږ کارمندان چې دوی وژلي دي، او ډېر کسان زخمیان دي چې اوس دلته هم دي، چار سره بستر کې دي، د شفاخانو کې تقسیم شوي دي.
څه حالت و کله چې دوی راننه وتل؟
دوی چې راننه وتل مخې دروازې په بامالو زولې چسپکي بمونه ایښودله، او د زرې دروازې په راکټ ویشته، هر دفتر ته ننوتل ورې اچو دفتر وته، او هر سړی چې په ګیر ورته ویشته پیچا صرفه نه کوله.
د سویل کې یالته ماشومان هم
ماشومان خو په هغه کې و، د وړکتون کې و، د دوی کله چې وړکتون ته لاړل خو ماشومان سره غرض نه وکړای، هغه اول منزل کې وتلی و، او پس څلورم منزل کې مونږ ګیر راغلی و.
نو څلور کسان ځان وګرځول؟
هو، څلور کسان نور وګرځول، څنګه هم جوړول و، لاس په خېو ملاګانې جوړل شوی، سم دي شفاخانه کې وسم دي.
اسمه عبدالمبین از کارمند ریاست امنی بشری است. ما در منزل سی بودیم، یک کلاشینکوف صدا شنیده شد، زیاد شد. وقتی که زیاد شد دیگه ما ریاست امنی بشری که هستیم زیری نداریم، رفتیم بالا منزل چار، مالی حسابی بود زیری جور کردن، دو دروازه را کیپ کردم، امسیان خوب مصرف هم کرده بودن سر خود. ما اوجا رفتیم، اوجا که رفتیم پنج دقیقه بعد در داخل راکت زد منزل دو، بس سی داخل شد، نسیرم خواهد منو بشریم خراب کرد. منزل چار کومت بسته به دروازه، دیگه وقت کت کلاشینکوف زد کار نکرد، یک راکت زد کار نکرد، دو راکت یک جایی زد دروازه رو پراندم، دیگه ما دم دالیز بودیم یک تن پارچان شدیم، نسبه رفت تشنابه، نسبه رفت من رفتم دفتر داخل شد، در بالکن رفتم، حتی یک بچی دیگه دو نفر داخل شد در دفتر ما، گفت لایتر رو بیار، لایتر رو بیار، لایتر کدوم مواد انداخت، لایتر رو در دادن، یک ظرف پنج دقیقه یک آتش بسیار قوی مکمل پردا و لینا کلش در گرفت. ما در بالکن بودیم، سلسل بالکن آتش آمد و بالکن شیشه را خودش میفتاد، بالاخره حرارت زیاد شد، جمپرم سوخت، کشیدم از پی وی سی خود پایین منزل چار منزل خنداخت.
د کابل له تیرې ورځې د خونړۍ حملې دوه شهیدانو چې ټپیان او په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه د دولت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. اکثره وختونه وسله والې ډلې د هغو حملو چې پکې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله رسیږي مسؤلیت یې نه اخلي. خو له دغې حملې سره بیا د افغانستان د امنیتی او استخباراتی ادارو پر مسؤلینو انتقادونو زور اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون مشر ازادي راډیو ته وویل چې تیرې حملې وښوده چې د افغانستان د حکومت امنیتی او استخباراتي بنسټونه ډیر کمزوري دي او مدیریت هم ډیر ضعیف دی. دا موضوع مو د افغانستان د امنیتي چارو د یو کارپو سره وڅېړله. محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې. په سر کې ترې د تیرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې د دغې ډلیزې حملې په مخنیوي کې امنیتي ادارې او مسؤلین څومره پاتې راغلي دي؟
اول خود هغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی، ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي، دلته هیڅ نظامیان نشته وایي طرف د چا واقع نه دی، د ملکی مامورین دي. اما په څنګ کې د موږ امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي، عام امنیتي ځواکونو نه بلکې بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي، تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو نه معلومات ونخلي، هغه په نطفه کې خونسانه کوي، بالاخره داسې فاجعه کیږي.
مجسب تاسو د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبرو کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي، وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي، د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه، یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي امنیتي ملي، دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالیږي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري، خپل برنامه لري، ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر څه دلته په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته وړل شي او د دوی ته اپراتیو پیسې په اختیار کې ورکړل شي، تو کولای شي په شدت سره د داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیر شپه لک تر لګه لس ساعت وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات تر سره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بل اخره په لاسو ساتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه اخلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم تر سره شول؟
زبردست وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، د ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکی. اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات ما تاسو ته به ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستاسو په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت دا تجهیزات اخیستي وای. هغه تاسو ته تجهیزات دي چې مجرد دې حمله کیږي، کله ملکی خلک کی، عام خلک کی، د افغانستان دښمنانی، نو چې په مجرد فرض دې ټول به وخه کیږي، بل اخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی، تلفات ملکین هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندۍ ونیسي چې بل اخره دغه معلومات تراسه راوړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې د کابل د تیر ورځې د خونړۍ حمله په اړه خپل نظر سره شریکاو، خغلې مجاهد په دې نظر دی چې کله یوې خوا د افغانستان د استخباراتي او کشفي ادارو مسؤلین د دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو له بلې خوا دا چې د دغه حمله د عملیاتو شاوخوا اته ساعته وخت ونیو، حمله پیچلې وه، د ملکیانو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي بنسټونه لازم امکانات په لاس کې نه لري. ونی ور بولو چې حمله پرون شاوخوا 3 بجې پیل شوه او د شپې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. د امنیتی چارو د امنیتی کارپوهانو په وینا په دې حمله کې تر اوسه 30 کسان وژل شوی او 20 نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې 350 مامورین هم ژغورل دي. تر اوسه پورې کومې د دولت وسلوالې مخالف ډلې هم د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستې. وسلوالو طالبانو هم ویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه اوریدل شي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې پر د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د چین لوړ رتبه ډیپلوماټانو د افغانستان پر وضعیت د نویو تغییراتو په اړه له پاکستاني د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبري کړې. د چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري افغانستان د خپل یو شمیر عسکرو د استلو لړۍ امپایل کړې. په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو یو شمیر چارواکو ویلي چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې شاوخوا وزره امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري. رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا وزره اسکر له افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو لفظي امر کړی دی. خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبرې نه دي کړې. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکرراً برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیرات وغږېدلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډیرو مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوی دواړو ډیپلوماټانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان ویلي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازنۍ منطقي لار ده. خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پښتنو ته د ځواب لور کولو ډډه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په پیل کې کابل ته تللی و. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په منځوړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبی او د افغانستان پړخ کې پروت دی د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تېره ورځ په تهران کې د هند ایران او پاکستان د هند ایران او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې د چابهار له بندر د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یوه دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. نور جزئیات د اجمل تورمان په رپورټ کې اوري.
د چابهار هوکړه لیک د لا عملیاتي کېدو او دا چې څنګه له دغه بندر نه سمه استفاده وشي هغه مسایل و چې د چابهار هوکړه لیک د تعقیب په لمړنۍ ناسته کې پرې بحث وشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي مسافر قوقندي د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته تیره ورځ په تهران کې د دریو هیوادونو ترمنځ جوړه شوه او په خبره چابهار بندر هندستان سره د سوداګریز راکړې ورکړې په برخه کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي.
در اینجا که چطور میتونیم
دوی په دغه ناسته کې په دې اړه چې څنګه کولای شو د درې وړو هوادونو ترمن ترانزیتي لاري او د درې وړو هوادونو ترمن له سیمې ورهاخوا ترانزیتي لاري په ځنګړي ډول چې موټرې له چابهار بندر له کوم لینونو هندستان او له هغه ځای چابهار بندر ته او برک سمګ د موټرو د تاګ راتک او رسمي ګمرکونو ته د وطلو نه وطلو په اړه بحث وشو. خغلی خوخندی وویل ممکن د دغه کمیټې راتلونکي غونډه په هندستان او یا هم افغانستان کې جوړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمن سوداګري د راکړه ورکړه 2.2 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم مخکې تر دې ویلي چې چابهار بندر د ریل پټري د جوړولو او له ایران د غازو د انتقال لامل په ایران لګول شویو اقتصادي بندیزونو څخه استیدي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان لري چې پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد خار سره چې ترکمنستان سره نښته وصل کړي. په ورته وخت کې د مشان جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون رستیاله صالحه مهرداد وایي د شناسي د یادو درې وړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پراختیا لپاره ډېرې مهمې دي. د وی د دغه بندر ودا د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغید لري ځکه چې وډیره معاصره سوداګری ز لار ده. یعنی دا چې اول له پاکستان سره چې کوم ستونز لرو د چابهار بندر په واسطه دا ستونزه هواره ولې شو او بل خلک کار پیدا کوي چې افغان سوداګر باید تریخه استفاده وکړي. نوموړي وایي چې د چابهار بندر په ودی او پراختیا سره د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پاموړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډیرو صادراتو زمينه هم برابرېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر چې نن د افغانستان مشرانو جرګې استجوابیه غونډه کې ګډون کړی و، وایي په 1990 لمریز کال یعنې روان کال کې د جګړو او وچکالۍ له امله له 2000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. سید عالمی بلخی د غراز اول چ پکور د نن د بیزه شو ترڅنګ په گاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت هم ډیر خراب دی. تفصیل د ناجی صافی پر راپور کې
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې ترڅنګ وچکالی هغه څه و چې سږ کال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي ترڅنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې 2900 او 104 نوی کورنۍ ته رسیدي.
194 فامیل است.
خغلی بلخیول د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغو بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سخت وچکالۍ او ځپلۍ چې تر ډېره د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنۍ او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تیرو څو کلونو کې څه باندې 15 لک کسان د وچکالۍ او نامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ ترڅنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
وزې مهاجرین در پاکستان و در ایران
په ایران او پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت د اندېښنې وړ دی، وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لورې جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د یو شمېر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخته ورسره د ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې د عالي در معلمین د ساینس رشتې محصل یم. زمونږ په لغمان د عالي در معلمین په هېڅ ډول سره عملي کار نشته ده، په کیمیا کې نشته ده، په فزیک کې نشته ده، په بیولوژي کې نشته ده. استادان مسلکي نه دي،
برمل ولسوالی مرکزی بازار تا چې کوم سړک د ورګون ولسوالی څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لاس کله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوسیا کارن دی شروع شوی. یو سړک و چې کوم د نوې اډې سړک و هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوې اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پورو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زمونږ د ولسوالۍ کې وایت سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله السلام علیکم، جمعه ګل خپلواک یم. د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته پشکې. زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړه کړې. ډاکتران د هغو سره بستګي لري، کره ولاړ شي وایي ورته هلته نسخه ورکړي، وایي دوا هلته واخلي او دوا هم د دوی سره شته. موږ ته نه راکوي دا اوس څه رقم دی چې اتیا عمه د هراتي باید په دې باره کې څېړنه نه وکړي چې دا سیاتامه واوري لاسوار مو دا ډاکټرانو ته ویلي دي خو موږ خبره په عمل نه درسېدل زایم مسلخ کمپ چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ
دا تاسو څو پیغامونه کورمو ودان چې پیغامونه تل راسته وي په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی تاسو پرم صدیقی صاحب کراغلاست